السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زملي حمیرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به په کراچۍ کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د اعلان شوی کاربندیز، په بلوچستان کې د زیاتېدونکي سخت دریځي په حق له پاکستان د بشري حقونو کمیشن د څرګندونو، د ریکوډیک قانونو په اړه د بلوچستان د اعلی وزیر د سپیناوي، د شمالي وزیرستان د ځینو نیول شوو کسانو د خوشي کېدلو ترڅنګ به هفتهوار پروګرام جمهوریت واوري. نوری شننه او تبصره هم لرو. خوال خبرونه لا احمد شاه اعظمی ناورو.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی، د پاکستان په کراچی ښار کې د تحریک انصاف لخوا په بیلابیلو ځایونو کې کاربندیز دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون وایي په بلوچستان کې د مساوي څخه دریځي د زیاتوالي له کبله له صوبې امنیت ته لوی ګواښ ورپېښ دی. او د امریکا د استخبارات د مرکزي ادارې مشر ویلي د مشکوک ترهګرو پر ضد غیر قانوني او په ځینو معاملو کې کرکجن یا د اعتراض وړ طریقې استعمال شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د کراچی ښار په شمیر برخو کې نن د جمعې پر ورځ د تحریک انصاف لخوا اعلان شوی کاربندیز دوام لري، او د کاربندیز له وجې د دغه ښار یو شمیر مهم سوداګریز مرکزونه او شخصي تعلیمي ادارې بندې شوي دي. په دې لړ کې د پاکستان د کراچی ښار له هوایی اډې څخه د ښار پر لور تلونکي شرای فیصل لار، او د دغه ښار څخه د بلوچستان او نور صوبو پر لور لارې هم بندې شوي دي. د کراچی ښار په بیلابیلو ځایونو کې د تحریک انصاف احتجاج کوونکي سړکونه تراوتلي دي او پر سړکونو یې ټایرونه سوځول دي. په دې لړ کې د دغه ګوند یو مظاهره چی مشال راډیو ته وویل،
دلته کالاپول، گودام چورنگئی، نرسری، شاہ فیصل کالونی، حسن اسکوئر، نیٹی جٹی پول، بنارس، اٹول بندی، سوراب گوٹ، اٹول سپر ہائی وے، اٹول بندی، پورا کراچی بند تھا.
د تحریک انصاف ګوند چارواکي وایي چې د ښار په څلیرویشت ځایونو کې به احتجاج کوي. د تحریک انصاف ګوند تور لګوي چې د 2013 کال په پارلماني ټاکنو کې درغلي شوی دی، خو حکومت بیا وایي چې په دې اړه به پلټنې کوي او د دې لپاره به یو جوډیشل کمیشن هم ټاکي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون وایي په بلوچستان کې د مذهبي سخت دریځي د زیاتوالي له کبله د صوبې امنیت ته لوی ګواښ ورپېښ دی. د بشري حقونو کمیسیون مشر زهرا یوسف تېره ورځ مشال راډیو ته وویل، په بلوچستان کې سخت دریځي ډلې د نجونو سکولونه تړي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبد الملک بلوچ هم څو ورځې مخکې په کوټه کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال په هغه صوبه کې د مذهبي سخت دریځي د زیاتېدو پخلی کړی و. او د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر ملک بلوچ بل ځای ویل دي چې یوازې د ریکوډیک د قانونو پروژه نه، بلکې د صوبې یوه ډبره به هم د وګړو له خوښې پرته ونه پلوري. تېر ورځ په کوټه کې د یادې پروژې په اړه ځانګړې سوې خبرې غونډې ته د وینا پر وخت ملک بلوچ ویل، د هرې سودا په اړه به د صوبای اسمبلی د غړو باور ترلاسه کوي.
جو اپوزیشن نے
اپوزیشن او نورو بلوچستان غوندونو چې پر ما کوم تنقیدونه کړي، زه هغه ته باور ورکوم چې د ریکوډیک په هر ستونزبه کابینه، اسمبلی او د دې ځای وګړي خبر ساتل کیږي او له هغه سره به ګډه مشوره کیږي.
د بلوچستان په چاغي کې د ریکوډیک په غرونو کې زیاتې طبیعي زیرمې دي چې اوس یې په اړه د یوې نړیوالې کمپنۍ یا شرکت او د بلوچستان د حکومت ترمنځ قانوني جنگ روان دی. د بنو په چمړې کې امنیتي چارواکو د شمالي وزیرستان د مشرانو جرګې ته هغه دیرش کسان وسپارل چې په تیرو څو میاشتو کې د پوځي عملیات پر مهال د شک پر اساس نیولي ول. تیر ورځ د مشرانو مشال راډیو ته ویل، یو شمېر نور وزیرستانیان هم دا مهال امنیتي ادارو سره دي، او دا چې دوی تمه کوي چې هغه کسان به هم ژر خوشي کړل سي. د دوی په وینا امنیتي ادارو او پولیټیکل نظامي ورسره ژمنه کړې چې خوشي کړل سو کسان ته به هم د نورو بیکور کړل سو په څیر مرستې ورکوي. پاکستان وایي کابل او اسلام آباد دواړه ژمن دي چې پر خپلو خاورو به وسلوال ته پټنځای نه برابروي. دا خبرې تېر ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسلیم اسلام په اسلام آباد کې د ونیز خبرې غونډې پر مهال په افغانستان کې د پاکستاني طالبان د موجودګۍ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه. افغانستان په بیا بیا دا تورن رد کړي چې ګواکې پاکستاني وسلوال ته پناه ورکوي. خبرونه لمشال رادیو خاوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د فرانسې په فرهنګي مرکز کې ځانمرګي برید په سختو ټکو کې غندلې دي. د امنیت شورا پرون ماښام په خپلې خبر پاڼه کې د طالبانو، القاعده او نورو ترهګرو او سختدریز ډلو له کبله افغانستان ته د ورپېښو خطرو په اړه ژور اندېښنه وښوده. د افغانستان کورنی چارو وزارت وایي، تېر ماښام د فرهنګي مرکز په تالار کې په ځانمرګي برید کې یو جرمن وګړی ووژل شو او 19 کسان ژوبل شول. فرانسې هم د دې برید غندنه کړې او ویلي دي چې په حمله کې د هغه هیواد وګړو ته زیان نه دی اوښتی. وسوال طالبانو د برید پرمنه لیدا. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سیایي مشر جان برینن ویلی د مشکوک ترهګرو پر ضد غیر قانوني او په ځینو معاملو کې کرکجنې یا د اعتراض وړ طریقې استعمال شوې دي. خو د ټینګار وکړ چې په هغه وخت کې چې په اسانۍ ځوابونه نشول موندل کېدای نو سیایي ډېر سم کارونه هم کړي ول. د خبرې نوموړي تېر ورځ یوې خبري غونډه پر داسې مهال وکړې چې دوه ورځې مخکې د سینټ په یوه رپورټ کې ښودل شوی و چې سیایي د 2001 کال د سپتمبر 11مې د بریدونو په تړاو پر نیول شوو کسانو د تشدد په اړه سپینه ماڼۍ او لس تېرېستلې وه. برینن ویل په یو څو محدودو معاملو کې د سیایي افسرانو د تفتیش هغه طریقې استعمال کړې وې چې قانوني اجازه یې نه ورکړل شوې کرکجنې وې او باید رښتیا هم ټول مسترد کړي وای. خو د زیاته کړه چې په هغه پروګرام کې په ډېر زیات تعداد کې شامل د سیایي افسرانو خپل ذمواري په پوره وفاداري او له قانون سره سمې ترسره کړې دي. د پولند دفاع وزیر توماش شیمون یاکوای د روسیې پوز د بالټیک سمندرګي په شاوخوا کې په بیساري ډول فعالیت کوي. نوموړي د پولند ویر سنې ته وویل لتیر څور زراهي سي دوی په بالټیک سمندرګي کې د روسیې د بحري ځواک او لټکو بیساري فعالیت لیدلې دي. دول د ناتو غړي هیواد پولند د حملې له خطر سره مخامخ نه دی او دا چې شایي د روسیې د دې ډول کارونو مخداده چې وګوري په سیمه کې د ناتو ځواکونه څنګه خبرګون یا ردي عمل شي. شمون یاکول په سیمه کې د اوسنوي کړکیچون لکه بله وارسا پریکړه وکړه چې له امریکا د اوږد واټن وشتونکو توغندي واخلي. او روسي خبر دا چې د اوکران پوځ وای دروان میاشل نه هم د عملی سوي اوربند باوجود په تیر سلوي ساتونو کې د روسي پلو بلتون پال په بریدو کې درې اوکراني سرتیري وژل سوي او اته نور ژوبل سوي دي. د پوځ ویاند اندري لسنکو تیر ورځ ویل دوی په تیر سلوي ساتونو کې د بلتون پال د توغندوی 22 بریدونه ثبت کړل. دا وتر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو تاسو پام د موسم د حال او د کرنسي د نرخونو پر لور راګرځوم چې یوسف کاکړ وړاندې کوي.
نن د پېښور کرنسی بازار څخه تر لاسه شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.15 پیسې اخیستل کیږي او په 1.15 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.15 پیسې او 1.15 پیسې. یو پوند په 1.5 پیسې او 1.5 پیسې. یو عرب امارات درهم 1.55 پیسې او 1.80 پیسې. یو سعودي ریال 1.50 پیسې او 1.10 پیسې. او یو افغانی په یو روپیه 15 پیسې اخیستل کیږي او په یو روپیه 18 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي سلیرش غنټو کې به د پېښور بنو او کوټی ځینې ځایونو کې وریز خورې وي او د غرنګ په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم درې او زیات نه زیات سلیرش بنو کې به یو او درې وشت او په کوټی کې به کم نه کم منفی 15 او زیات نه زیات 14 ډیګري سنتي ګریډ وي.
خبرونه تاسو له مشال ریډیو نه واوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري نن په کراچۍ کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا اعلان شوی هړتال روان دی. په ښار کې کاروباریان او ترانسپورټران وایي د کاربندي اسلامه له مشکلات لري.
څلور گاڑی دی څلور ډرایوران دی یو ډرایور 400 روپیا دی چې نن چټی شو سبا غریبانان ایڈوانس علی قرض بیا په دوا هفتو کې قرض غریبانان په 50 خلاصای.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای په بلوچستان کې سخت دریځ د صوبې امنیت ته لوی ګواښ پیدا کړی دی. معلومات په اوره د پېښور سوداګران وای د امنیتی ستونزو له کبله بالا خیبر پښتونخوا کاروبارونه نورو سیمو ته انتقال شي.
چلګي اوسړي سره سرمایه د وادل تر روزګار کول نه هغه محفوظ دي نه دغه بچي محفوظ دي نه دغه روزګار دي نو کدا سلسله داسې جاری وي نو خیبر پښتونخوا خو بریو شړ میدان شي.
په جمهوریت خبرونه کې مو په پاکستان کې د زیال حق توکمنه پر مهال د ایم آر ډی تحریک او جلا وطنو موضوع سیړلې ده.
جیل من میں پھر ہم دفتان رہے.
بیسیکلی تو میں صرف پاکستان میں دو بار ہی جیل میں گیا ہوں. پاسپورٹ نہیں بن سکتا تھا تو پاکستان میں رہنا جان کو خطرہ تھا.
دا انور پر مشال ریڈیو کے دستہ سلا پار دی اور دلیے مہی روے. تاسو مشال ریڈیو ته غوږی. دا کراچۍ ښار په یو شمیر برخو کې نن د جمعې په ورځ د تحریک انصاف لخوا اعلان شوی کاربندیز دوام لري. دا کاربندیز له وجه د دغه ښار یو شمیر مهم سوداګریز مرکزونه او سړکونه تړل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د سفر کریمی په دې رپورټ کې اورو.
د کار بندیز له وجې د کراچۍ له هوایي اډې څخه مرکزی ښار په لور تلونکي لوی سړک شارې فیصل، د کراچۍ د سمندري اډې او د ښار ترمنځ غځېدلې لوی سړک، او د کراچۍ او بلوچستان او نورو صوبو په لور تلونکي سړکونه بند دي. د تحریک انصاف غړي سړکونو ته راوتلي او په سړکونو یې ټایرونو ته اور ورته کړی دی. د کراچۍ په نېشنل هائی وے ولاړ ځینې مظاهرین په دې اړه مشال رډیو ته وایي،
دلته کالا پول، گودام چورنگئی، نرسری، شاہ فیصل کالونی، حسن اسکوئر، نیٹی جٹی پول، بنارس، اٹول بندی، سوراب گوٹ، اٹول سپر ہائی وے، اٹول بندی، پورا کراچی بند تھا.
زمانم سید انور دی دل کی مروت سے دن کے سمر معروف کے نارا گلے دال تو مزدوری کو بس عمران خان سے دغا مسجو کو 12 تاریخ کو کراچی بندی منگا رہو تو انہوں نے چھٹی اکڑا بس دغا در روڈ باندھے احتجاج کو گاڑی ماڑی نہ پریک دوں.
تحریک انصاف د تیر کال پٹول ٹاکنو کې د مبینہ درغلی په ضد د احتجاج را بلل دی. د دغه غوند چارواکی وای د کراچۍ په څلریش ځایونو کې بعد دوی خپل احتجاج کوي. د نننی هرتال لوجې د کراچۍ په یو شمیر برخو کې شخصي تعلیمی ادارې بند دي او په سړکونو د سورلو چلیدونکو بسونه بند دي. د بسونو د نشتون له امله خاریان د تګ را تک په لړ کې د ستونزو سره مخ دي. د ایوب په نوم یو ترانسپورټر وای څلور گاڑی دي او ټول ولاړ دي.
څلور گاڑی دی، څلور ډرایوران دی، یو ډرایور 400 روپے علی 1600 روپے اغه ټول غریبانان چټی نن دیڑی والی سبا پیر ځان له دال چینی راوړي اچ نن چټی شو سبا غریبانان ایڈوانس علی قرض بیا په دوا هفتو کې قرض غریبانان په 50 خلاصي بیا سبا تد بیا سیدې اتوار چټی د غریب هم نقصان دی، د حکومت هم نقصان دی، کی فائدہ ده چا د عمران خان کم سیټ ته فائدہ ده دی.
خاریان وای په کراچی کې د ایم کیو ایم ګوند لخوا په تیر وخت کې ډیر هړتالونه شوي، خو د هغوی لخوا په دې وروستیو کې هړتالونه کم شوي او اوس تحریک انصاف دا دویم ځل دی چې په کراچی کې کار بندیز کوي.
دا پکې د پاسه شاغوی خو لږ صبر ورکړی دی، الله دې نورم صبر ورکړي. پښتون روزګار وسه خراب شي، پښتون که یو خاندان یې دلته دی نو درې په قبایل علاقه جات کې دي، دوی په پېښور کې دي، ټولو باندې اثر پرېوځي. بل عمران خان که په خپل ځای صحیح په سرحد کې خود دو حکومت دلتا پولیس نظام دے صحیح ہے، اسپتال نظام دے صحیح ہے، اسکول نظام دے صحیح ہے، بے دے نور پاکستان خبر کولے سرحد کے سرکاری اسپتال لور شما غسی دکے وخرے کبل محکمه لور شما غسی دکے خرے نور پاکستان بد احساس.
همداراز د کراچۍ په ځینو برخو کې بازارونه خلاص دي، بانکونه او سرکاري ادارې هم خلاص دي، خو اړوند چارواکي وایي د کاربندیز له وجې په دغه ځایونو کې د حاضرۍ تعداد کم دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دا پاکستان بشری حقوقو کمیشن او د بلوچستان حکومت وای په هغه صوبه کې د مذهبي سختري زیاده زیاتوالي لکبله د صوبه امنیت ته غواخ ولاړ شوې دي. د بشری حقوقو کمیشن مشر زهره یوسف مشال ریډیو ته ویل، په بلوچستان کې نه یوازې وسلوالې ډلې فرقهیز تاوتریخوالي خپروي، بلکې د عصري تعلیم او د جینکو سکولونه هم تړي. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ وای سختريزي پر صوبه خطرناک اثرات لرلې شي. دا اثرات څه کې دي شي؟ پر دې موضوع پامیر ساحل معلومات راکوي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون مشر زهره یوسف د پنځشنبه یا زیارت پر ورځ مشال راډیو ته ویل، د دوی څېړنه ښیي چې په بلوچستان کې مذهبي سخت دریځي د فرقه ییز تاوتریخوالي او د نجونو د ښوونځیو تړلو په صورت کې زیاتیږي.
هم لوگوں کے مشن گیا تھا بلوچستان کچھ مہینہ پہلے.
دا وایي څو میاشتې مخکې د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن یو ډله بلوچستان ته تللې وه. هلته ځینې ډلې لکه لشکر جهانګوی او اهل سنت والجماعت چې پخوانی نوم یې سپاهي صحابه پاکستان وو، له پخوا راهیسې ډېرې فعال دي. هلته دواړه ډلې له سره همکاري هم کوي. دوی په ګډه د اهل تشیع او ټولنې غړي په ځانګړي ډول هزارګان پنهخه کوي. لدې پرته ځنې نورې وړې ډلې هم پیدا شوې دي، لکه په دې ورستیو کې چې د ذکریانو د فرقې پر کسانو حمله شوې وه چې پکې وو کسان ووژل شول. سغدریزو په پنجګور کې د نجونو د انګریزي نظام تعلیم یو سکول وتړه او دا ویل چې غربي تعلیم مناسب نه دی. نو زموږ په اند دا ډلې فرقې تاوتریخوالی پیدا کوي او د نجونو پر تعلیم هم گزارونه کوي. دا یوازې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون نه دی، بلکې څو ورځې مخکې د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ هم په کوټه کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت ویلي ول چې په بلوچستان کې مذهبي سخت دریځي په زیاتېدو ده.
مذهبي سخت دریځي هم ډیره زیاته شوې ده او هغو ځایونو ته خپره شوې چې پخوا پکې نه و.
زه هم مسلمان يم د مسلمان په هيستا وایم چې د بلوچستانو په اکثریتی سیمو کې مذهبي سخت دریزی زیاته شوې ده زه دا محسوسوم چې د هر څه سطحي نه دي مذهبی سخت دریزی هلته ژور نیلی یا جرړ لري
سطحي نه هي
د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون او د بلوچستان حکومت وای پر بلوچستان به سخت دریزی خطرناک اثرات ولري دا څه ډول اثرات کیدی شي د سیاسي او امنیتی چارو څیړونکو ډاکټر عائشه صدیقی مشال راډیو ته وویل سخت دریزی به د بلوچستان پر اصلي او کرم ملت پاله او د هغوی پر مبارزه بد اغیز وکړي
جو جنوین بلوچ نشنلست موومنت ہے وہ بہت ڈیمیج ہوگی
سخت دریزی به د بلوچستانو اصلي ملت پاله تحریک ته سخت تاوان رسوي ځکه چې اوس کو تاسو ګورنو القاعده د بلوچ ملت پالې خبرې پیل کړې دي اوس القاعده نواب اکبر بوکټه خپل اتل بولی او د بیل بلوچ هیواد خبره کوي نو داسې خلک چې دا خبرې وکړي نو په نړیواله توګه به د بلوچانو مبارزه کمزوري شي او لپامه به وګرځول شي ځکه چې بیا به د پاکستان دولتي ادارې نړۍ ته دا وایي چې بلوچان له القاعده سره تړلې دي
دنیا کو یہی بتائیں گی کہ یہ جو ہے یہ القاعده سے جڑی ہوئی
ڈاکٹر صدیقہ وای په واشنگټن کې بیلابیل څېړنیز ادارو او هلته د پاکستان دولت ځنې کسانو دا مفکوره خپرول پیل کړی دی چې بلوچ ملت پالان او لشکر جنگوي وسلوار ډله لیو بل سره تړلې دي د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون مشر زهره یوسف هم وایي چې د دوی سیړنه خي چې سخت دریځي باید بلوچانو ملت پالي غورځنګ ته تاوان ورسوي د ډاکټر صدیقی په اند بلوچستان ټولنه سیکولر او ګڼ توکمیزه یا ګڼ نسلی هغه ده او د سخت دریځو ډلو هڅه ده چې دا ټولنه وویشي
ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی
سخت دریځي په سیکولر او ګڼ توکمیزه یا تکثیریتی ټولنه بالکل ختم کړي دا وخت تاسو ګورئ لشکر طیبه ډله هم هلته تللی سلفیان هم تللی لشکر جنگوی هم تللی دا تحریک طالبان او نور ګڼ جهادي تنظیمونه هم هلته تللی په اصل کې لدې مخکې موږ دا اوریدلې هم نو چې د کوټې پوهنتون د زده کوونکو په سازمان کې به د لشکر جنگوی کسان وي خو اوس شته هلته پخوا په نسلی یا توکمیزه توګه خلک یو ځای ول او له یو بل سره اوسېدل خو اوس دا ډلې هغوی ویشي او له یو بل سره جنگوي
د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون او د ترای تم کړل شوی بلوچستان لپاره کارکونکو اداره وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز داوا کوي چې د پاکستان د امنیتی اسټابلیشمنت ځنی عناصر خای په بلوچستان کې د سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي چې د بلوچستان هلو ځلو ته تاوان ورسوي خو د پاکستان امنیتی ادارو په بلوچستان کې د اف سی چارواکو په بیا بیا دا داوي او رونا ناسم بللی
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وایي یوازې د ریکوډک د قانونو پروژه نه بلکې د صوبې یو ډبره به هم د وګړو له خوښې پرته ونه پلوري دا خبره نو موړی تیر ورځ په کوټه کې د یادې پروژې په اړه ځانګړې شوې خبرې خوندې ته وکړه نور تفصیل خدای نور ناصر راکوي
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د جمعرات په ورځ د ریکوډک پروژې په اړه په یو ځانګړې خبري غونډه کې وویل چې د ریکوډک په شمول به هیڅ سیوا پروژه د بلوچستان د خلکو له خوښې ما سیوا هیڅ چاته هم ورنکړي او په هرې پروژې تر لاسلیک مخکې به د بلوچستان اسمبلی غړي په اعتماد کې اخلي د ډاکټر عبدالمالک بلوچ لخوا د خبري غونډه په داسې حال کې رابدل کیږي چې د چهارشنبه په مازدیګر د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې نه یوازې د اپوزیسیون غړیو بلکې د ده د حکومت ځینو پلویانو هم په نوموړي تور پورې کړ چې دای د خپلې ګټې لپاره د بلوچستان د ریکوډک پروژه پلوري ډاکټر عبدالمالک بلوچ د دې تورونو ځوابونه په دې خبري غونډه کې داسې ورکړل اپوزیسیون او نورو بلوچو ګوندونو چې پرما کوم تنقیدونه کړي زه هغوی ته باور ورکوم چې د ریکوډک په هر ستونزه به کابینه اسمبلی او د دې ځای وګړي خبر ساتل کیږي او له هغوی سره به ګډه مشوره کیږي موږ به داسې هیڅ یو فیصله هم ونه کړو په کوم کې چې صفاوالی نه وي ډاکټر عبدالمالک بلوچ زیاتوي د ریکوډک غرونه خو د نړۍ له تر ټولو زیاتو طبیعي موادو ډک دي خدای به د دغې صوبې یوه وچه کلکه ډبره هم د دې صوبې د وګړیو د خوښۍ پر ضد ونه پلوري زه د بلوچستان او د دغه هیواد وګړیو ته دا باور ورکوم چې ریکوډک پروژه خو ډیره لویه ده زه به د دې صوبې یوه ډبره هم ونه پلورم دا زما ژمنه ده او دا زما له خپلو خلکو سره قول دی ریکوډک خو دا وخت د بلوچستان تر ټولو لویه سرمایه ده چې یوازې د بلوچستان د خلکو لپاره ده
جو بلوچستان کی عوام کے لیے ہے.
د ریکوڈک غرنه د بلوچستان په چاغي سیمه کې شتون لري چې پولې یې له افغانستان او ایران سره لګیږي. ویل کیږي چې د ریکوډک په غرونو کې دا وخت د نړۍ تر ټولو زیات د سرو زرو او مسو کانونه شتون لري. د ټي سي سي یا ټیتیان کاپر کارپوریشن نومې کمپنۍ لخوا شاوخوا 19 کاله د ریکوډک په غرونو کې په دې کار سوی چې دا معلومه کړي دغه غرونه څومره سره زر او مس لري. خو کله چې د 2010 د اګست په میاشت کې دغه کمپنۍ دا کار بشپړ کړ او د دې سرو زرو او مسو د را ایسترو لپاره د 2011 د فبروري په میاشت کې د بلوچستان حکومت ته خواست وکړ، نو هغوی د دوی دا خواست ونه منو او ځواب یې ورکړ چې دوی به دا سره زر او مس خپل راکاږي. چې تر هغه وروسته ټیتیان کمپنۍ لومړی په پاکستان کې او وروسته په لندن او فرانس کې په بیل بیل فورمونو د بلوچستان او پاکستان له حکومتونو سره کیس روان کړ. د ټیتیان کاپر کمپنۍ په خبره د ریکوډک په غرونو کې 22.10 ارب پاونډ مس او 14.15 ارب اونس سره زر شتون لري. که څه هم د ریکوډک له دې پروژې څخه تر اوسه پورې د بلوچستان اولس ته هیڅ ګټه نه ده رسېدلې، خو د حکومتونو او د کمپنۍ ترمنځ په قانوني جنګ کې د دغې صوبې په کروڑونو روپۍ لګول شوي چې د ډاکټر مالک حکومت یوازې په څلورو میاشتو کې د همدې لپاره 14 کروڑ روپۍ خرڅ کړې دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټا.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه د غوږی چې د سهار د 9 نه د ماخام تر شپږ بجو پورې خبريږي. پاکستان ویل امنیتی چارو سره سره د بیا ودانې په ډګر کې هم له افغانستان سره مرسته کوي او دا چې د دې لپاره اسلام آباد ځانګړي فند بیل کړي. دا خبره تیر ورځ بارنو چارو د وزارت ویاندې تسیم اسلم په اسلام آباد کې د 19 خبرې غونډې په وښو کړه. تفصیل یې ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز اسلام آباد کې د اونیزه خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم اوه لندن کې د افغانستان د بیا ودانې او ترکه پاړه شوې غونډه کې نړیوالو طاقتونو لوی ژمنې کړې دي او پاکستان هم غواړي د امنیتی مسلې سره سره د افغانستان په بیا ودانې او ترکه پاملرنه ورکړي شي. د دې په خبره دا اوس مهال هم افغانستان کې د پاکستان په مرسته یو شمېر منسوبې روان دي. دا زیاتوي
د افغانستان بیا ودانې لپاره 500 میلیون ډالر بیل کړی دی. په کومو چې افغانستان کې په مختلفو منصبو کار روان دی، دغه منصبو کې د سړکونو جوړول، هسپتالونو، اسکولونو او نورو ودانو جوړول شامل دي.
د پاکستانی طالبانو افغانستان کې د موجودګۍ او د هغوی د پټنځایونو ختمولو په اړه د یو تپوس په جواب کې د اغلی تسنیم اسلم وینا وا،
تر څو چې د پټنځایونو خبره ده نو زه به ستاسو پام د پاکستان او افغانستان د مشرولې هغه بیانونو او عزم ته وګرځوم چې پکې دواړو ملکونو ویلي وو چې خپلې خاورې به د یو بل په ضد استعمال ته نه پرېږدي.
داسې حالاتو کې چې وخت په وخت پاکستان افغانستان په یو بل د وسلوالو د مرستو تورونه لګوي، څنګه ممکن ده چې د دې خاتمه وشي؟ په دغه اړه مو د خبریال حسن خان نه تپوسو کو نو دوی
بنیادی خبره هم دغه ده چې پاکستان به د دین الله سوباسي چې کوم روانکاري په افغانستان کې روانې کوي، دغه سره کومک اغوی له پزمکه کې ځای ورکول، اغوی له سکه سره دغه سره امداد کول، دغه شانت افغانستان به هم د الله سوباسي کوم خلک په پاکستان کې روانې کوي، اغوی په هر سیمه ده هر چا خلاف چې دغه خلاف تلته کاروي کوي.
د حسن خان په خبره افغان ولسمشر اشرف غنی او دغه حکومتي ډله د تشو خبرو په ځای عملی اقداماتو یقین لري او امکان دی چې دې سره بعد دا مسله تر ډیره حد حل شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تیر ورځ د بنو په چاونه کې امنیتي چارواکو د شمالي وزیرستان د مشرانو جرګې ته هغه 10 کسانو سپارل چې په 1300 میاشتو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د شک پر اساس نیولي. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
امنیتی چارواکو مشال ریډیو ته وویل دغه 10 نیولې شوي کسان د تفتیش نه پس خوشي شوي چې د توغفو سره مشرانو جرګه ته وسپارل او خپل کورنۍ ته ورسېدل. د شمالي وزیرستان مشرانو جرګې یو مشر ملګل سلیجان مشال ریډیو ته وویل امنیتی چارواکو سره جرګه کې دوی ته 10 کسان حواله شول چې په 1300 میاشتو کې په بنو کې امنیتی ځواکونو نیولې ول.
میشته کسونو جرګه فوج وغوښتله چې کله زوی ته ورسېدلې نرمې دا کسون ولیدل چې دا کسون دی په یوه لړۍ شر واستله ویریفیکیشن شوه او کلیر وي هغه کسونه. هغې کسونې ته مې خپل ډېر خوشحال شولي او ورسره ورسره دی د خوښۍ نه په سترګې شې ایش کې راغلې او دا رهاټ ول نرا داس کسون شته چې مطلب هغه حکومت پاکستان پوښتنه ده د ویریفیکیشن کو مې دا غوښتنه مخ شا کړې ده ایسیا کې ډېر زر نظر وي انشاء الله تعالی دا کسون بیا راووځي په موقع باندې دا مې رها کړل او خپل رشتهدارانو ته مې ورسولې.
ملک نصر علي چې دغه جرګه کې موجود و مشال ریډیو ته وایي د دوی ګڼ شمېر نور وزیرستانیان هم امنیتي ځواکونو نیولي او تمه کوي چې ټول به دغه شان دوی ته وسپاري.
هغه خلک چونکه بېګناه او بېګناه ثابت شول کله نه امیر ژده چې متاثرین شوي دلته امیر ډېر خلک بیا هم د فوج یا د حکومت پاکستان په حراست شې دي ونیول نو امیر ژان د حکومت پاکستان او د آرمی نه بیا دغه توقع لري لکه څرنګه چې امیر دا خلک حواله کړل دغه رنګه به امیر دا خلک حواله کړو آسه امیر په پرېشانۍ شي او د خلک د امیر ګرفتار شوه ده لکه څرنګه د خوشخبري امیر دی ورول چې تاسو امیر واپس کوي دا رنګه د مخشه مشته د خوشخبری یا روکو چې مشته ثمره کیدون د میجه دې سره دی چې د دې مشته حواله کو
نو ما وډیو وې دغه خوشی شوی کسانو لپاره پولیټیکل انتظامی ورسره ژمنه وکړه چې کډوالو ته چې کم مرات او مرسته ورکړل شوی دغه کسانو ته به هم هغه مرسته ورسوي.
امیر راځي کوم خان بدر صاحب په غیب مقابوند دي لکه کوم کایدون مشته کولاو شو له خلاص کړل چې د سمرا کوم رات هغه د پیسې په شکل شې د رشن په شکل شې یا د رشن په شکل شې هغه د امیر سره په مقابوند اعلان یو خل ودا او خلا چې لکه کایدون خلاص شو له د امیر رشن او پرچا به ورته جوړوي رشن به کی او چې کوم پیسې په ځنګ په تل نظر داریا بند رغلي دي هغه به د امیر ورکوي.
د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې عملیات وبرستا بنو او خواوشا کې د شمالي وزیرستان ناراغلي کډوالو کې ډیرای خلک امنیتی ځواکونو د شک په بنیاد نیولی چې د تفتیش لپاره د سومیاشتونه د دوی په ولکه کې دي او د نیولي شوي کسانو کورنۍ د خپلو کسانو خوشي کېدو غوښتنه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د تعلیم مبارز ملاله یوسفزی او د ماشومان او د حقوقو فعال کیلاش ستیارتی ته په ګډه د چهارشنبې اشورو پورس د نوروې په پلازمینه اوسلو کې د سولې نوبل انعام ورکړ شو. پښتنه دا ده چې ملاله یوسفزی ته د نوبل انعام ورکول یا په پاکستان کې هغه ډول منزل شوی لکه څنګه چې په کار وو کنه. بوریوال کاکر د موضوع له پوهانو سره سیړلې ده.
د خیبر پښتونخوا د سوات او ملالی یوسفزی ته د دسمبر پر 10 نیټه د امن نوبل جایزه په داسې حال کې ورکړل شو چې د پښتنو پر خاوره لا هم بدامني او د ترهګرۍ لړۍ دوام لري. ملالی یوسفزی ته د یادی جایزې له ورکول کېدو وروسته د پېښور ترڅنګ په ځینو نورو سیمو کې هم د نوموړي په ویاړ غونډې جوړې شوې. د خیبر پښتونخوا حکومت په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند وړاندې کړی قرارداد رد کړ، خو وزیر اعلی پرویز خټک او پاکستانی ولسمشر ممنون حسین په جلا جلا بیانونو کې ملالی یوسفزی ته مبارکي ویلې ده. په اسلام آباد کې میشت خبریال او لیکوال حمید میروای په کار وای چې د ملالی یوسفزی په حکومتي کچه د پام وړ ستاینه او قدر سوی وای. حمید میر زیاته کړه
جو ریسپانس حکومت کی طرف سے آنا چاہیے تھا وہ ریسپانس نہیں آیا.
د حکومت لخوا داسې خبرګون و نه خودل شو لکه څنګه چې پکارو. زما د خیالو چې د پاکستان په مشهور ورسپانو کې بعد د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ملالی یوسفزی ته د مبارکۍ ځانګړي پیغامونه خپاره شي، خو داسې و نه شو. نور هم کته سو ګورئ نو د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفنیار ولی خان پرته کوم بل چا د ملالی یوسفزی په ستایلو کې څه خاص دلچسپي و نه خسته.
د عوامي نېشنل ګوند ویان سېنېټر زاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی هیڅ کله د پاکستان له واکمنو دا هیله نه لري چې هغوی دې د پښتنو په خوشحالیو کې شریک شي. سېنېټر زاهد خان وویل
زمونږ حکمرانانو یو داسې مخ زمونږ پیش کړو په دنیا کې چې دا مونږ دهشتګرد یو، مونږ وحشي یو، مونږ د انسانیت نه خبر نه یو. نو نن ملالی هغه چې څومره داغونه په پښتنو لګېدلي وو په 15 کاله کې د جهاد په نوم او د بل څه په نوم، نو نن ملالی هغه وینځل.
له حمید میر څخه مې وپوښتل چې د دوی په فکر د حکومت لخوا د پام وړ غبرګون نه راتلو لامل څه کېدای شي؟ نو هغه وویل
زما په خیال په دې کې یو څو ټکي ډېر مهم دي. یو دا چې د ملالی یوسفزی پر ضد په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین وچلول شو کوم چې ډېر قوي دی. بل د دې د کتاب په لومړی چاپ کې یو څه داسې تېروتنې وې لکوم څخه چې په پاکستان کې ځینو لیکوالانو ناوړه ګټه واخیسته او د ملالی پر ضد لیکنې وکړي. او بل زما په فکر دا خبرې هم دا لانجمنه کوي چې زه د پاکستان وزیر اعظم جوړېدل غواړم.
خو سینیټر زاهد خان له دې دری سره متفق نه دی. نوموړی وای په پاکستان کې خبری رسنۍ او واکداران دواړه پښتانه او د هغوی ستونزې له پام غورځوي. سینیټر زاهد خان زیاته کړه،
پنجاب کې یو سړی مړ شي نو ټول پاکستان ته سره واخلي، ټولې چینلې لګیاي لا یو خی زمونږ روزانه خلک کمرې د هغې څوک ته پوسټ نه کوي، نو د دې نه اندازه وای نه چونکې چې میډیا دومره مونږ ته اهمیت نه راکوي، نو دغه میډیا د اهمیت په نور کولو باندې بیا حکمرانان بیا په دې غلي راځي.
د یادونې وړ ده چې 19 کلنه ملاله یوسفزۍ نه یوازې په تاریخ کې لومړۍ پښتنه ده چې د امن نوبل جایزه ورکړل شوه، بلکې تر اوسه چې دا جایزه څومره کسانو ته ورکړل شوې ده په هغوی کې ملاله یوسفزۍ تر ټولو کشره هم ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه به له احمد شاه اعظمي نه واورو.
نن د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا په کراچي ښار کې کار بندیز دوام لري چې له وجې د دغه ښار یو شمېر مهم سوداګریز مرکزونه او شخصي تعلیمي ادارې تړل شوی دي. بلخوا د کراچي له هوایي اډې څخه د ښار په لور تلونکي لوی سړک چارای فیصل، د دغه ښار د سمندري اډې او ښار ترمنځ غځېدلې لوی سړک، او له کراچي څخه د بلوچستان او نور صوبو پر تلونکي لوی لارې تړل شوی دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وايي په بلوچستان کې د مذهبي سختريزي د زیاتوالي کبله د سبي امنیت ته لوی ګواښ پیښ شوی دی. د بشري حقوقو د کمیسیون مشر زورا یوسف مشال رادیو ته ویلي په بلوچستان کې سختريزي ډلې د نجونو سکولونه تړي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ وايي یوازې د ریکارډیک د قانونو پروژه نه، بلکې د سبي یو ډبره به هم د وګړو له خوشي پراته ونه پلوري. تیر ورځ په کوټه کې د یادې پروژې په اړه ځانګړي سوي خبرې غونډې د وینا پر وخت مالک بلوچ ویل د هرې سودا په اړه به د صوبای اسمبلی د غړو باور ترلاسه کوي. د بن په چاوڼۍ کې امنیتي چارواکو د شمالي وزیرستان د مشرام جرګې ته هغه دیرش کسان وسپارل چې په تیرو څو میاشتو کې د پوځي عملیات پر مهال د شک پر اساس نیولي ول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د فرانسې په فرهنګي مرکز کې ځانمرګ برید په سخت ټوک کې غندلې دي. د امنیت شورا بیګا په خپل خبر پاڼه کې د طالبانو، القاعده او نور ترهګرو او سرغړیزو له کبله افغانستان ته د ورپېښ خطرو په اړه ژوره اندېښنه وشوه. د امریکا د استخبارات مرکزی ادارې سیاي مشر جان برینن ویلي د مشکوک ترهګرو پر ضد غیر قانوني او په ځینو معاملو کې کرکجن یا د اعتراض وړ طریقې استعمال شوی دي، خو د ټینګار وکړ چې په هغه وخت کې چې په اسانۍ ځوابونه نسوای موندل کېدای نو سیاي ډیر سم کارونه هم کړي ول. او د پولینډ دفاع وزیر توماش شیمونیاکوای د روسیې پوځ د بالټیک سمندرګي په شاوخوا کې په بې ساري ډول فعالیت کوي.
لند خبرونه تاسو له مشال ریډیو نه واوریدل چې احمد شاه زمي درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج زهیر نواورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سید.
نن د پیښور نخ پریدونکې مشال رسپانه خپل ادارې په ملاله یوسفزۍ لیکلي او وایي چې ملاله یوسفزۍ ته د نوبل جایزه ورکړل شوه چې د ټول پاکستان، خیبر پختونخوا او په خصوصي توګه د سوات د ولس لپاره د خوشحالۍ او ویاړ خبره ده. ادارې وړاندې وایي چې دا من ایوارډ ترلاسه کول وروسته ملاله یوسفزۍ خپل وینا کې وایي چې دا ایوارډ د هغې نه، بلکې د هغه ماشومانو دی څوک چې تعلیم ترلاسه کوي، د هغه ماشومانو دی چې یریدلې وي او امن غواړي. ادارې لیکي مونږ چې دا امن ایوارډ د ماشومانو په نوم کول یا د ماشومانو لپاره د کارکوونکو کسانو په نوم کولو سره د دې سیمې د ماشومانو مسلې نه حل کیږي، بلکې په دې څنګه کې د عملی کار کولو ضرورت دی، ځکه چې پاکستان کې د ماشومانو په تعلیم او صحت باندې سخاص توجه نه ده ورکړل شوی. نو باید چې د ملاله یوسفزۍ سره ټول دنیا ودرېږي او د ماشومانو د مسلو د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ادریا اخر کې وایي چې پاکستان کې 55% ماشومان اسکولونو ته نه ځي، پکار ده چې د تعلیم په شوبه کې بدلون راوستي شي او په تعلیمي ایمرجنسي نافذ کولو کوټلي اقدامات وکړل شي. بل په لور جنگ رسپانه خپل ادارې کې وایي چې ټول ټاکنو کې د ټګۍ او درغلو پته لګولو لپاره حکومت او تحریک انصاف په مقصدی خبرو اترو رضا شوي دي او دوانو خپل مذاکراتي ډلې هم اعلان کړي، کومه چې ډېر د خوشحالۍ خبره ده. ادارې زیاتوي چې د یو خبري غونډې دوران د حکومتي مذاکراتي ډلې مشر اساق ډار ویلي چې حکومت د مذاکراتو دپاره څه قسمه شرط نه دی کېښودی او ښه به دا وي چې تحریک انصاف هم خپل احتجاج وځنډوي. بل طرف ته د عمران خان وینا وه چې په کومه ورځ جوډیشل کمیشن جوړ شو دی به د درنې نه علاوه ټول احتجاجونه ودروي. ادارې اخري کې لیکي چې د مذاکراتو لړکې د دواړو ډلو خیالات او بیانونه د ستاینې وړ دي او پکار ده چې په نیکنیتۍ سره په دې عمل وشي د سر بټولي سیاسي مسلې حل شي او د ټول قام پاملرنه به د ترهګري غربت تعلیم او صحت پرنګ قامي مسلو ته راووري او ملک به د نور معاشي او اقتصادي نقصان نه هم بچ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ٹائمز مجلہ لکھی ملالہ یوسفزے او کیلاش ستیارتی ته په شریکه د سولې نوبل جایزه تر لاسه شو او د دواړو هوډ او خود چې د تعلیم للارې به پسیمه کې امن او پرمختګ لپاره هڅو ته دوام ورکوي. په خو ټیلیګراف رسپنه لکھی امریکا په افغانستان کې د ټولو زندانانو چارې افغان حکومت ته سپارلې دي او دا مهال یو بندي یا جیل هم د نړیوالو ځواکونو په واک کې نه دی پاتې. د دواړو مقالو مهمه برخې له منور شانه اورو.
په داسې حال کې چې اټمي وسله لرونکي گاونډي هیوادونه پاکستان او هندوستان خپل منځ کې ډېر ښه تعلقات نه لري، د روان کال لپاره د امن نوبل جایزه ترلاسه کوونکي او د دواړو مخالفو هیوادونو سره تعلق لرونکي ملالہ یوسفزئی او کیلاش ستیارتی ویلي چې په سیمه او نړۍ کې د تعلیم د لارې امن او پرمختګ غواړي. د تا په اشاره سره ټایمز مجله لیکي چې د نوبل انعام ورکوونکو ادارې ډېر په خطر طریقه د پاکستان ملالہ یوسفزئی او د هند کیلاش ستیارتی په جایزه کې یو ځای کړل چې په عامه توګه ډېر کمې داسې موقع راغلي دي. ملالہ او کیلاش د ماشومانو د حقونو او په خاص توګه د تعلیم لپاره مبارزه کوي او هغه هیوادونه چې د اقتصادي پرمختګ په مقابله اخته دي لکه هند او چین پکې زیاتره د ماشومانو حقونه او تعلیم ته ډېره لږه پاملرنه کوي. بیا د پاکستان په سیر ځنې هیوادونو کې د زغم او برداشت هم ډېر کمې تشترګو کوي. ټایمز مجله لیکي دا ډول هیوادونه که هر څومره اقتصادي وده وکړي او سماجی یا ټولنیز جوړښت یې کمزورې پاتې شي نو د اقتصادي پرمختګ باوجود به د ناکامۍ سره مخ کیږي. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت ویلي د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د پروان جیل نه اخیری درې قیدیان خوشی کړی دي چې دا راز په دغه هیواد کې د دې نه پس د امریکا تر کنټرول لاندې یو جیل هم پاتې نه دی، یعنی د ټولو جیلونو ذمہواری افغان حکومت ته سپارل شوې دي. ټیلیګراف او ورځپاڼه په دې حق لوایي چې د روان کال په سر کې افغان حکومت ته د سپارل شوې ځنې جیلونو په اړه امریکا ډېر اندېښمنه وه، ځکه چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي د فروری په میاشت کې 15 طالب وسلوال خوشی کړي وو، خو امریکا په دې نظر وه چې په دې کې ځنې واپس د جګړې میدان ته راوځي او د امریکایي ځواکونو خلاف بریدونه کوي. امریکا ویلی وو چې په کار دی افغان حکومت د دې وسلوالو خلاف په خپلو عدالتونو کې مقدمه وچلوي، خو افغان حکومت ویلی وو چې د دوی خلاف پوره ثبوتونه نه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اسوسییټډ پریس ایجنسی لیکي د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره سی آی ای په دې رسو کې د یو رپورت لخبرېدو سره لستونز سره مخامخ شوې ده. په دې رپورت کې هغه ټولې طریقې په ډاګه کړل شوې دي چې د سی آی ای کارکونکو د نیول شو مشکوکه کسانو د شکنجه کولو یا پر هغوی د تشدد کولو لپاره کارولې دي. د لیکنې مهمه برخې له بوریوال کا کړنورو.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي سی آی ای او د دې ادارې په خوانی چارواکي اوس په دې لټه کې دي چې خپل په ډاګه سوی رپورت بیا ارزښت وشي. دا د 11 سپتمبر له پیښو وروسته د سی آی ای د پښتنو ګرویژنو د لارو چارو په اړه د امریکایي سینټ سیډنیز رپورت دی. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د سی آی ای چارواکي ځکه د دې رپورت د بیا ارزښت کولو هڅه کوي چې د دوی په فکر د دې امکان شته چې د پلټنو طریقې کاریا په شکنجه کولو تعبیر شي. د اژانس په لیکنه نه د سینټ د استخباراتو کمیټې د مقدمې چلول غوښتي او نه هم د عدل محکمه د جنایي دوسیې په پرانستلو کې دلچسپي لري. اژانس یاتوي د سی آی ای ځینې پلټونکو لدې کبل اندېښمن دي چې په دې اړه د ملګرو ملتونو یو ځانګړي چارواکي غوښتنه کړې ده چې ذمہواره کسان دې عدالت ته راکش کړل سي. د بشري حقوقو سازمانونو بیا غوښتنه کړې ده چې د سی آی ای او پخواني ولسمشر جارج بوش د حکومت هغه مهم غړي دی ونیول سي چې له امریکا بهر سفر کوي. د سی آی ای پخوانیو مشرانو جارج ټینټ، پورټر ګوس او میکایل هیدن په وال سټریټ جورنال کې په یو شریکه لیکنه کې ویلي چې د دې رپورت یو اړخیز جاج اخیستل شوی دی. د دې چارواکو په وینا دا پر یو داسې اداره برید دی کومې چې تل د امریکایانو د خوندي ساتلو لپاره خپله پوره هڅه او کار کړی دی. د سینټ د استخباراتو د کمیټې دا رپورت پر 1500 مخونو مشتمل دی او وایي چې سی آی ای په القاعده پورې له تړلو کسانو څخه د پښتنو ګرویژنو پر مهال له خپل قانوني حد تجاوز کړی دی. د رپورت په لیکنه د دې پښتنو ګرویژنو پر مهال داسې هیڅ معلومات نه دي ترلاسه شوي کوم ته چې د ژوند ژغورلو پر مهال ګټور وویل سي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس لیکي د امریکا د استخباراتو د مرکزی اداره سی آی ای اوس په ولس کې د خپل باور ساتلو لپاره په ډیر مشکل پړاو کې ده.
داو بوریوال کاکر د فرانس حکومت په کابل کې د خپل هیواد پر کلتوري مرکز ځانمرګي بریدوغند او یو بوسلانه کاریو بالو. د فرانس بارنو چارو وزیر ویل په دې پیښه کې ګڼ کسان وژل شوي او یا هم ټپیان دي. تیر ماښام د کابل له استقلال لیسې په انګړ کې د فرانس په کلتوري مرکز کې هغه وخت چاودنه وشوه چې خلک د یوې نندارې سیل ته ناست وو. صالح محمد صالح نور حال راکوي.
کابل د پنځشنبه په ورځ تر 1200 ساعتونو کم موده کې د دوو ځن وژونکو بدون شاهد وو. پرون سهار شاوخوا 2 بجې په ترخیل تنګي کې ځن وژونکو بریډ وسو چې د ملي اردو شپږ سرتیری ووژل او یو لستنه نوري ټپیان کړل. تر دې پیښې لس ساعته وروسته د استقلال لسې پنګړ کې د فرانسې پر کلتوري مرکز بل ځن وژونکو حمله وسوه. دغه مرکز د فرانسې په مالی امراسته فعالیت کوي. د کورونی چارو وزارت سرپرست په دې پیښه کې د یو جرمنی تابع وژل کېدل تاییدوي. خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي په دې پیښه کې ګڼ کسان وژل سوي یا هم ټپیان دي. لاورنت فابیوس په یو اعلامیه کې دغه حمله بزدلانه عمل وباله او وی غندله. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې پیښه کې د هیواد اتباعو ته زیان نه دی اوښتی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویان رومن ندال د دې پیښې په اړه په پاریس کې خبریالانو ته معلومات ورکړل.
Ce que nous savons, c'est qu'une représentation théâtrale.
Nous avons donné معلومات لرو چې د فرانسې په انسټیټیوټ کې د تھیاتر ننداره روانه و چې د ننداري په نیمایي کې یو ځن وژن کې 14 وکړه ګڼ کسانی ووژل او ځینې نورې ټپیان کړل. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورنت فابیوس وویل افغان او فرانسوي ډلې ګمارل سوي چې معلومه کړي په وروستیو اونیو کې ولې په کابل کې حملې زیاتې سوي دي. دې غوړې د دغه سي حملو عاملان پیدا او حساب کتاب ورسره وسی. د پنځشنبه په ماښام د فرانسې په کلتوري مرکز کې چې د استقلال لسې پنګړ کې پروت دی د انتحاري او بمی حملو د غندلو لپاره یو ننداره جوړ شوی و چې ځنوجون کې په سالون کې د نندرچانو په منځ کې 14 وکړه. هارون یوسفي د دې پیښې یو عیني شاهد دی. د ازادي رادیو ته ویل چې د یو تن مړی او څو ټپیانې په خپل سترګو لیدلی.
مرکز فرنګي فرانسه کې مجلتنا سو تھیاتر والته شلمنت یا پینزلسمنت تیرسو یو غټ د مکه وسو زموږ سره سیاسران وو. هیڅ شان د خوشسوي شپږو کسان وملی دي په وینه کې درته وو. یو کشنی د پښولاند وو نور ټول بیخ پراګنده سو راوتمش.
پر اپورونی کې ولسی و چې برید یو شپارس کلن زلمی هلک کړي. ځینې راپورونه د برید کوونکو عمر ولس کاله شي. د کورونی چارو وزارت وایي برید کوونکي منفجره مواد په خپلو کالیو کې پټ کړي وو. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د کورونی چارو وزارت سرپرست وزیر ستر جنرال ایوب سالنګي وایي په دې پیښه کې د آلمان یا جرمني یو تبعه وژل سوی او څه باندې لس تنه نور ټپیان سوي دي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي له افغان چارواکو سره له نږدې په تماس کې دی چې معلومه سي په پرونی پیښه کې کوم تبعه ته زیان رسیدلی دی. خو یو پښتنه لا هم پر ځای پاتې ده چې د فرانسې کلتوري مرکز لپاره له برابرو سویو امنیتي تدابیرو سره سره ځن وژن کې څنګه وتوانید د نن ولاړستي او د خلکو په منځ کې چاودنه وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو کوم ایجنسی ته چې د سدې سیمې خلک وایي چې په دغلته غیر اعلانیا لوډ شیډینګ کیږي چې له وجې دوی په سختو مشکلاتو کې دي. دوی غوښتنه کوي چې په دوی د غیر اعلانیا لوډ شیډینګ ختم کړل شي. چارواکي بل خوایي چې خلک د بجلی د ضرورت نه زیات نه استعمالوي ځکه د سیمې ګریډ سټیشن کمزورې دي او د بجلی بوج نشي برداشت کولی. نور حال د طارق ورغزی په رپورت کې اورو.
په کورم ایجنسی کې د سدې سیمې اوسیدونکو د حکومت غوښتنه کوي چې په دوی د غیر اعلانیا لوډ شیډینګ ختم کړي شي. ملک حاجی صوبات خان په نامه یو ځای مشر مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې د بجلی د بوتلو هیڅ وخت نه دی مقرر او زیاته کړه چې د سیمې بجلی په شپه ورځ کې تر 30 غنټو پورې نه وي.
مخم 90 سره تر 12 بجو پورې یو غنټه به وي یو غنټه بنئ او د مسختان 12 بجو نه تر بل ورځې مخم پورې دا صرف یو غنټه بجلی وي دی بالکل نه وي. دا ډېر لوی ظلم دی موږ سره او ډېر لوی زیاتی.
ریاض احمد په نامه یو بل کس وایي چې په سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ ډېر خراب صورتحال خپل کړی دی او زیاتوي چې د زیات لوډ شیډنګ په وجه دوی په سختو مشکلاتو کې دي.
ورځې ورځې چې بجلی نه وي نو اوبه مسله پخیږي، هغه نه علاوه دویم اسٹوڈنٹوں ته ډېر زیات مسائل دي. بجلی شپې نه وي نو سټڈی نشي کولای، هغه نه علاوه یو فوټو سټیټ په بازار کې په لس لس روپۍ کوي، هغه نه علاوه مریضانو ته په هسپتالونو کې ډېر زیات تکلیف دي. لیبرټیانو کې بجلی نه وي نه د هغو ټیسټونه نه کیږي، هغه نه علاوه دفتري کارونو کې د تو کارونه نه کیږي بجلی د لوسه.
د هنګو ډیویژن د بجلی محکمې مشر ضمیر الدین مشال لوډیو ته وویل چې په سیمه کې ساړه موسم سره د بجلی استعمال هم زیات شوی دی. ده وویل چې خلک د بجلی د خپل ضرورت نه زیاته نه استعمالوي ځکه چې د سیمې ګریس سټیشن کمزور دی او د بجلی بوج نشي برداشت کولی. دا به خبره د ساده ګریس سټیشن تک شپږ شپږ زر کوي دي چې د ډیره د کوزي او منځني کورمې د یوې غټې آبادۍ ته بجلی ورکړې شوې ده. بجلی محکمې تر مخه په کورم ایجنسی کې دوه ګریس سټیشنونه شاوخوا اتوي زره بجلی کنکشن شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس وخت شوې ده د هفته وار پروګرام جمهوریت. د تیرو دوه خبرونو په سیر دا ځل هم په پاکستان کې د جمهوریت لپاره د هلو ځلو او په هغو هڅو کې د ځوانانو او د زده کوونکو د تنظیمونو د ونډې او پر هغوی د بندیزونو په اړه غږیږو. په تیره خبرونه کې تاسو واورېدل چې د جنرال ضیاءالحق د واکمنۍ په وخت د زده کوونکو پر تنظیمونو بندیزونه ولګېدل او سیاسي فعالین بندیان او تشدد ښکار شو. دا ځل به د جمهوریت د بحالۍ تحریک پر وخت خیبر پښتونخوا د صورتحال او د سیاسی فعالینو د جلاوطن په اړه معلومات درکړو. جمهوریت خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
کله چې په پاکستان کې د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ډی روانو نو په پېښور کې څه هلې ځلې روانې وي. د زده کوونکو سازمانونو غړي او سیاسي فعالان له کومو مشکلاتو سره مخامخ شول؟ له زنداني کېدو او شکنجه کېدو پرته د ضیاءالحق د واکمنۍ پر مهال سیاسي فعالان څنګه جلاوطنه شول؟ د جلاوطنۍ پر مهال د فعالانو ژوند له کومو ستونزو سره مخامخ و؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د هغه وخت له فعالانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو په پاکستان کې د ځوانانو د زده کوونکو د تنظیمونو او د جمهوریت لپاره د هغوی د هڅو په اړه مو د ځانګړو خبرونو په لړۍ کې لومړی د سازمانونو له جوړښت خبر کړی. تاسو په تیرو دوو خبرونو کې واوریدل چې له 1970 زیږیزې لسیزې راهیسې د جنرال ضیاءالحق تر واکمنۍ ځوانانو په پاکستان کې د ډیموکراسۍ لپاره څه نظریه لرله او په څه طریقه یې مبارزه کوله. په تیر خبرونه کې مو درته د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ضیاءالحق د زمانې د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ډی په اړه معلومات درکړل. دا ځل به خبر شي چې په پېښور او خیبر پښتونخوا کې د زده کوونکو تنظیمونو د جمهوریت د بحالۍ لپاره څه ډول کردار ولوباوه. د زندانی کېدو او د تشدد له ویرې د سیاسي فعالانو د جلاوطنۍ کیسې مو هم درته راوړې دي. اوریدونکو، ډاکټر محمد تقی دا مهال د امریکا په یوه روغتون کې د ډاکټرۍ تر څنګ هلته د طب په پوهنتون کې استاد هم دی. د 1980 زیږیزې لسیزې له نیمایي راهیسې دی په پېښور کې د کالج او بیا وروسته د خیبر میډیکل کالج زده کوونکی او سیاسي فعال و. ډاکټر تقی وایي د ده کورنۍ له پخوا راهیسې سیاسي وه او نیکه یې خدایي خدمتګار پاتې شوی و.
زما خو اصلي سیاست سره ورته داسې راغله چې زما کورنۍ زیاتر خلک ان ډی پی کیو نیشنل ډیموکراټک پارټۍ کې ماماندان او مشران ټول، او نیکه مې خدایي خدمتګار و. نو یو د تواتر په سلسلو خو چې ما به پاکستان ایئر فورس کالج پی ایف سکول کې مې سبق ویل، نو 85-86 کې ایم آر ڈی موومنٹ ون واز ا ټایم کې بنظیر بیبی رالت 86 کې دا غیر راتلو کې موږ د سیبر کافی کول ریسائز شو. نو اے این پی جوړې دا غا ټایم کې 86 کې، نو ما اے این پی کې سر کې شمولیت کو بیا روسو چې یونیورسيټي کې داخل شوم 87 کې. نو هغه ټایم کې څنګه فدریشن را لښوم او ما ڈی ایس ایف والو سره ډېر ښه تعلقات چې چون کې موږ اے این پی هغه ډله چې کوم لیفټ سټاف ګڼل کېدل مترقی ګروپ چې هغه سره ډېر ښه تعلق. نو پښتون ساینس فدریشن او ڈی ایس ایف سره دواړو سرمنګ
اکټیویټیز پکول. دا محمد تقی په خبره د پاکستان هوایی ځواک یا پی ایف په کالج کې د او د ملګری د جمهوریت د بحالی تحریک لپاره سیاسي فعالیتونه پیل کړل.
ما په پی ایف کالج کې سبق ویل، نو ما سره ما ملګری او خپل افضل بنگش غالبن خورای یارو، نو مونږ بل څه چل بکو چې مونږ به د ایم آر ډی پوسټانه په کالج کې په ولګول، نو اکثر به د کالج کم وکمنان وغي سره به دا فکر شو چې دا خو ډېر ای پولیټیکل غونټه کې کالج د کارونه دلته څوک بیا به چرته د ایم سی سی پریډ بو، نو هغه کو مونږ به سید نارے بو لګو د زیا بر خلاف، نو الته زمون په کالج کې د سیاسي اکټیویټیز ډیر اجازه نو هغه سخت دا غي باندې نیو کې را. بیا 86 اپریل کې ونیو بی بی پاکستان تر اعلی نو فعالیتونه ډیر کافی شروع شو، زیات تر دوه درې مقامات هغه معلوم مناسب یا په کنینګم پارک چې اوس ورته جنا پارک ویل کیږي هغه کې تزخانه کې او بیا سوکارن سکوئر دا اکثر جلسې جلوس به دي ځنه بشرو کې دل گورنر هاوس وکړه پورې ډیر جلسې د سدي چې وری خان خبر لیک ټول ایم آر ڈی جلسې په خور کې 86 کې غالبا شو ډیر زبردست د سواغه کې تقریبا تمام مشران د ایم آر ڈی راغلو.
ډاکټر محمد تقی وای په 1948 ایم زیګس کال کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن مشر میا افتخار حسین وو. دا د عوامي نشل ګوند د کوونکو تنظیم وو چې ډاکټر تقی هم غړی وو.
هغه ټایم کې د پښتون سټوډنټس کونسل ممبر هم مخالد 86 کې غالبا د پی ایس ایف چیئرمن میاس افتخار حسین او چې د ان پی جن سیکرټری دی هغه مشر پی ایس ایف. دا زموږ تعلق د پیپلز فرنٹ فیډریشن سره هم ښه پاتې شوی دی. موږ نه خو سینیئر وو، خو د ایم آر ڈی مبارزو کې د پیپلز فرنٹ فیډریشن هم ډېر رول دی، د پښتون فرنٹ فیډریشن ډېر رول پاتې شوی دی، او سویلي پښتونخوا کې پی ایس او پښتونخوا فرنٹ اورګنایزیشن چې پښتونخوا ملي عوامي پارټي سره تړلی دی هم ډېر زیات رول پاتې شوی دی.
اوریدونکو تیر خبرونه کې تاسو د پیپلز سټوډنټس فیډریشن د پخوانی غړي آغا وسیم په خبرو کې واوریدل چې د دوی د تنظیم یو غړی قمر عباس د ایم آر ڈی په ورځو کې په بیا بیا زندانی شو او بیا پانسی شو. ډاکټر محمد تقی د قمر عباس ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د نورو ځوانانو ذکر هم کوي چې له تشدد او زندانی کېدو سره مخامخ شول.
د سوجي چې د قمر عباس او د فضل حق ډیر زیات کشاله چلے د ایم آر ڈی ورځو کې، بیا د تیسره یو بل ملګری ډاکټر صاحب عدنان ګل هغه د پېښور خار قمر عباس عدنان ګل او سید یوب شاه اعظم افریدی د سټوډنټانو کې دوی ډېر لوی مبارزې کړې دي، او زمونږ خمیا صاحب افتخار حسین سید نذیر بازی لیڈرشپ دی پلاس کو ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن ڈی ایس ایف مشر کفایت علی خان د یار حسین اس وکیلان صدر وغیرہ ہم دے اگر صرف آل پاکستان ڈی ایس ایف چیئرمین عمر عباس کو بار بار بندی خانوں تو غرضولو اگے باندې خو بغیر حق ذاتی تو باندې دا غیر ٹارچر دے انٹرسٹ اخستو.
محمد تقی زیاتوی حکومت د پیخور پونتون دنه د پولیسو تانه جوړ کړه چې د سیاسي فعالیتونو او د جمهوریت لپاره د دوی د جلسو او مظاهرو مخاونیسی
پرونټانو باندې هر قسم لاټی چارج ټیر ګیس چې کوم هڅکندې ده حکومتونو سره وی هغه جیل ته غوځول. بیا هغه ټایم کې په کیمپس شاور یونیورسيټي کیمپس کې د پولیس پوسټونه جوړ شو او پورا تانه جوړ شو. ان مخ کې کیمپس کې د پولیس پرزنس نو چې کم د زیاده اخر له ورځو کې هغه بیا دا پیدا کړ یو بالکل ډیډیکیټډ ډیپارټمنټ. مخ کې په شاور یونیورسيټي ټاون تانه نه بدغه کنټرول کېده، او ما شال د 86 خوښه په یونیورسيټي کې دنه د پولیس سو دا غیر برخلاف هم ډېر احتجاج. بیا د شو چې دا صرف د طلبه تنظیمونو جګړه نه وه، دې کې د شاور یونیورسيټي ټیچر اسوسیشن مشرانو هم د سو په توګه پروفیسر صاحب اقبال حسین تاجی هغه به ګایډنس کولو په سیاسي مشرانو کې لطیف لالا لطیف افریدی یو بالکل داسې لارښود و زمونږ چې هغې سره به مونږ تعلق ساتلو. سرفراز محمود لالا هغه ټایم کې ژوندی و، هغه به پېښور ته اکثر راتلل نو سټي سرکل وغیرہ او خبرې هغه سره هم کېدې. افراسیاب خان خټک خو هغه ټایم افغانستان کې و، هغه چې رالل زما خیال دی دا لیټ 88 اور 89 په دور کې، خو هغه ټایم کې د ایم آر ڈی تاریخ ختم شوی و.
اوردونکو تاسو په دې خبر یاست چې د پخوانی جنرال ضیاء الحق په زمانه کې په پاکستان کې نه یوازې د زدکونکو پر تنظیمونو بندیزونه ولګول شول، بلکې د دې تنظیمونو مشران او غړي زندانیان هم شول، ورباندې تشدد هم وشو او ځنې پکې په دار هم وځړول شول. په دې سیاسي فعالانو کې ځنې داسې هم ول چې له پاکستانه په وتلو کې بریالي شول او په نورو هیوادونو کې یې پناه واخیسته. پخوانی سینیټر او د بلوچ سټوډنټس اورګنایزیشن پخوانی مشر ثناء الله بلوچ وای په هغه وخت کې بي اس او په تور لیست کې وو او غړي او مشران به پټ ګرځیدل. د دې په خبره هغه وخت د بیوسو زیاتره غړي له پاکستان ووتل او ډیرې یې د پخوانی شوروي اتحاد په غړو هیوادونو کې میشت شول چې وس زیاتره پاکستان ته ستانه شوي.
نن سبا خو بلوچستان کې کلن دم را روان دي، هغه وخت ډیر سلیکټډ د دې لیستو چې د دې خلاف ګورنمنت ډیر غټ پالیسي او most of the bso leadership was underground bia bso agas mandor ki yosh der ghat ke dara daw ki der tadi miyaqta shaista sanjida zwanandi twita rawani ki afghanistan to bia soviet union ta o nan sabah ham mush goru ki der ghat kap chi di balochistan nation ga waqas sagali di adudi sam chi di aga panokriyan ki di sam intellectually kar kai ya sam politically kar kai لیکن بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ابول اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نسبت کے جیون ماشاء اللہ ٹائم جولک ماشاء اللہ ٹائم دیر استبدادی اور دیر زیاتیان سٹیٹ سویا.
محمد علی تالپور پا پاکستان کی دا سیاسی چارو او دا بلوچانو دا چارو پو دی د په 1928 میزګی زلسیزه کې د بلوچستان د سیاسي فعال په توګه کار کاوه او کورنۍ د سند په حیدرآباد کې میشته و. تالپور وایي د هم د بندیزونو لقبله له پاکستان کډوال شو او د افغانستان زابل ولایت ته ولاړ.
جو تھا وہ واپس بھیجنے کی سوچ رہا تھا بلوچوں کو.
اول خود داؤد حکومت بیا داؤد فکر کا وہ چی بلوچستان بیرتا واستوی بیا دا ثور انقلاب راغی بیا خلکیانو بلوچستانو ته په افغانستان کې د وسیدو اجازه ورکړه. اول یې مشته په زابل ولایت کې وسیمه را کړې و چې هلته ووسی. مشته به سړی سر 300 افغانۍ وړه او کمبل را کولې. مشته تر درو کلونو په زابل کې وسیدو. بیا مجاهدینو هلته خپل حالي ځل زیات کړې. بلوچستان ته بخواړه هم نسور سوال کې دایو خلق دی لاج لپاره هم نسوتللای. بیا مشته حکومت لار برابر کړ. مشاو خوا واړه زړه ټول 2000 بلوچستان مشته چکونه واسول او بیا مش هلمند ته ولاړ.
محمد علی تالپور وایي دبا په هلمند کې بلوچستان ته لیک لوست ورز دکاوه.
هلمند میں پھر ہم کوئی تقریبا 10 سال رہے.
مشاو خوا لس کاله د هلمند لشکرګاه له هوایي اډې سره وسیدو. هلته به هم خوړه را کول خوشوند سخت. ما بل څلور کلون نیولې تر 40 کلونو پورې بلوچستان ته لیک لوست ورز دکاوه. لخپل سیاسي زمواري علاوه به ما د بلوچستان علاج هم کاوه. د واغان به مور کولې یا به می نسخه ورته لیکلې. هغه بشار تتل او له هغه ځای به دارو درمل اخیستل.
تالپور زیاتوی په هلمند کې ژوند مشکل او په سند کې به لخپل کورنۍ سره په کلونو کلونو رابطه نه کیده.
وا پر هلمند کې چې ریفیوجی کیمپ مې نه تو ټلیفون ته نه بجلی تھی پانی
تھا. دا هلمند کډوالو په پندغال یا کیم کې نه خو ټلیفون وو نه برېښنا یا بجلی او نه هم اوبه. موږ د خټو او کانو په کورونو کې وسیدو. زما کورنۍ د سند په حیدرآباد کې و. په کلون کلونو به مور سره رابطه نه کړه. کلون اورسته به د هغوی څخه خبر راته.
ان کے ساتھ بھی میرا کئی سالوں بعد کوئی خبر آتی تھی جاتی تھی.
دا پیپل اسٹوڈنٹس فیڈریشن پخوانے غڑے آغا وسیم دا محال پر ڈینمارک کی اسی او یو وڑو کے کاروبار لری دی وای د دورو راغ نوید د ضیاء الحق په وخت کې زندانی شو او بیا ور باندې ډیر تشدد وشو. د دې خبره دای هم دوه ځلې زندان ته ولاړ خو بیا ورسته لیبیا ته او تر هغه ورسته افغانستان ته جلا وطن شو.
بیسیکلی تو میں صرف پاکستان میں دو بار ہی جیل میں گیا ہوں.
دی وای په بنیادی ډول زپ پاکستان کې یوازې دوه ځلې زندانی شو يم. یو ځل په 1999 زیګس کال کې د ذوالفقار علی بھوٹو د مړینې د څلوېختې پر وخت زه د هغه قبر ته تللی وم نو گرفتار شوم او زندانی شوم. موږ یو څو ورځې په بند کې ساتلی وو. بیا هغه ورسته د یو څه وخت لپاره د یو مظاهره پر مهال گرفتار شوم. بس تر هغه ورسته پولیسو ونه نیولب. کنه نو هیڅ پته نشته چې نن به زه ژوندی هم وم او کنه. نو د خپل ژوند د ژغورنې لپاره زه لیبیا او بیا افغانستان ته وتښتیدم.
زه هم افغانستان لیبیا وغیرہ باغ گئے تھے اپنی جان بچانے کے لیے.
هغه وسیم وایي د دوی سیاسي او انقلابی فعالیتونو ته په کتو د لیبیا د کرنل قذافی حکومت دوی ته د پناه اخیستو بلنه ورکړې و.
لیبین گورنمنٹ تھی انہوں نے تو ہمیں انوائٹ کیا تھا کہ باقاعدہ طور پر
دی وایي د لیبیا حکومت خو موږ دعوت کړی وو. په پاکستان کې دیتا د لیبیا سازش کیس نوم ورکړل شو. هلته موږ د کرنل قذافی د لیکلي کتاب مطالعه وکړه. د مطالعه په ډلو کې به موږ برخه اخیستا او د ګوریلا جګړې او وسلوالې جګړې تربیت مهم ترلاسه کړ.
ګوریلا کمانډوز وي.
هغه وسیم زیاتوي تر لیبیا ورسته د پاکستان ته ولاړ او هلته پټ وو چې د پاکستان واکمنانو د دوی پر ضد د لیبیا سازش کیس په نوم مقدمه درج کړه او د دوی د نیولو امر یې وکړ. دی وایي پاسپورت جوړولای نه شو نو ځکه افغانستان ته واوخت ځکه چې هلته د ذوالفقار علی بوٹوزوی او د هغه تنظیم فعال وو.
افغانستان میں تو وہاں میر مرتضی بھٹو جو تھے ذوالفقار علی بھٹو کے فرزند جو تھے وہ دو وہیں تھے.
دی وای د ذوالفقار علی بوٹوزوی میر مرتضی بھٹو په افغانستان کې وو. ټول کسان بچ له پاکستان جلا وطن کېدل هغه وی په افغانستان کې پناه اخیسته. ځنې کسان د مرتضی بھٹو په وسلواله ډله کې شامل شول. د هغه
ډلې نوم اول پی ایل ای وو، بیا یې نوم الزلفقار شو. ځینې کسان به تر څه وخته په افغانستان کې پاتې کېدل او بیا به غربي هیوادونو ته د سیاسي پناه اخیستو په موخه ورغلل. دا د 1971 زیږدیز کال د پیل خبره ده. زه په پاکستان کې په لیبیا سازش کیس کې مطلوب وم. زما پاسپورټ نه شو جوړېدی نو د هوایي ډګر له لارې نه شوم تللی، نو زما هڅه وه چې وتښتم، ځکه چې په پاکستان کې مې ژوند ته خطر و.
پاسپورټ نه بن سکتا تھا تو پاکستان میں رہنا جان کو خطرہ تھا.
اوریدونکو پر نن خبرونه کې تاسو وردل چې جنرال ضیاء الحق د مارشل لا پر ضد په پاکستان کې ځوانانو سره ډول مبارزه وکړه او بیا لکوم ډول ستونزو سره مخامخ شول. تاسو وردل چې د هغه وخت ډیری فعالان په جلاوطنۍ او مشکل ژوند تیرولو مجبور شول. پر اتلونکو خبرونه کې به واوري چې د ایم آر ڈی د ځوانانو زندانی کېدو، تشدد او وژنو، جلاوطنیو او د سیاسي فعالیتونو او د جمهوریت لپاره هلو ځلو د دې کسانو په ژوند او فکر کې څه بدلون راوست. دا کسان څه فکر کوي چې آیا سیاسي روزنه او د ډیموکراسۍ لپاره د ځوانانو هڅې مهمې دي، او آیا په پاکستان کې د زده کوونکو د سیاسي تنظیمونو او فعالیتونو ضرورت شته او کنه؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره به راتلونکې اونۍ بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه
جمهوریت.
درنا پلور
درنا پلور